یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. دا یو ساعته خپرونه پیل سوه چې ډېره برخه د ازادي راډیو د راپورونو برخې ته ځانګړې سوې ده. اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې په یوه چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي. د روڼتیا یو سازمان وایي په هیڅ صورت د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. پایل خبرونه کیږي له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچکې. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان وژل. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو نه دی. او تمه ده د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنګټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. د خبرونو تفصیل. په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې و ملکیان وژل. د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه 8:15 وسوه.
در مربوطات حوزه 15 امنیتی پلیس سرک عمومی قصبه پایین تر یک سرک دیگه 5 متر دورتر دیگه یک موټر بم انفجار میکنه که در نتیجه از او به تعداد 7 تن از افراد ملکی متاسفانه شهید میشه و به تعداد 7 نفر دیگه افراد ملکی زخم برمیداره.
دا چاودنه چی ده یو ټونس موټر په واسطه وسوه. لاستنه یې ټپیان کړي هم دي. په ټپیانو کې 4 بهرنیان دي. تر اوسه د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان ولسمشر مانی دی ویلې مې په خبرولو سره دا پیښه په کلکه غندلې ده. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمشنرانو ترمنځ د رایو د بیاشمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله.
یک اختلافات جدي بین اعضای کمیسیون است. کمشنرای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارن و اختلافاتشان آسیب می رسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات ها. ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات به وظایف و صلاحیت های خود عمل بکنند.
تر دې وړاندې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و چې فکر نه کوي چې وکړای سي د ټاکنو لومړنۍ نتیجې د لړم یا عقرب پر دروشته اعلان کړي. د دغه کمیسیون یو ویان زبیح سادات ازادي راډیو ته ویلي چې د ځینو ستونزو له کبله شاید اعلان وځنډیږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي درملو کمپنۍ د 5 ورځو په ځنډ د رای ورکوونکو معلومات ورسره شریک کړي دي. کمیسیون وایي د ځینو کاندیدانو ډلو په 2 ولایتونو کې د رایو د بیاشمیرنې او تفتیش د پروسې په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چاري پیل سوې. د ولی ویان پرون ازادي راډیو ته ویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد لاتمی ناحیه پیل سو. په کامه ګوشتې لالپوري او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره کیږي. اته ولا خوګېنی ویل په دې ډول به د کاسا زر په نوم د برېښنا د لیږد پروژې د ټولو ټاورونو یاستونو ساحې له ماینونو پاکې سي.
د دې پروسې په ترڅ کې به د ټولو ټاورونو ځمکه وپلټل شي تر څو د ماینونو د موجود په صورت کې ماینونه له منځه یوړل شي او په انده کې د کار پر مهال کومه بده پیښه رامنځته نه شي.
د ننګرهار چارواکي وایي داسې اندېښنې شته چې د کاسا زر پروژې په مسیر کې به له پخوانیو جګړو ماینونه پاتوي. کاسا زر د منځنۍ او جنوبي اسیا په سطحه یوه مهمه پروژه ګڼل کېږي چې په مرسته به د افغانستان له طریقه د قرغزستان او تاجکستان 1300 میګاواټه برېښنا پاکستان ته انتقالېږي. افغانستان به د 300 میګاواټه برېښنا د ترلاسه کولو ترڅنګ د ترانزیت له درکه له دې پروژې په کال کې له 40 تر 60 میلیونو ډالر عواید ترلاسه کړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا د متحده ایالاتونو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگټن ته ولاړ. د ترکیې ولسمشر تر دې مخکې په 2014 کال کې واشنگټن ته تللی و چې بیا د ساتونکو د کوردي مظاهره کوونکو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. اردوغان په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له 70 کلونو راهیسې شوې کړکېچنې سوي دي. رجب طیب اردوغان واشنگټن ته تر تګ وخت کې د دې سفر په اړه د دوشنبه پرس په انقره کې ویلي و چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونو اړیکې شین نه دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د 59 غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي. ټاکل شوی دی چې په دې دوه ورځنی غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅوي. تر دې سرمشریزې مخکې په برازیل کې د چین سفیر یانګ وان مینګ د دې ډلې له غړو هیوادونو برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا سره د تیرو لسو کلونو په ترڅ کې د پیکینګ همکارۍ ته په اشارې سره وویل چې دا تیر لس کاله د بریکس هیوادو لپاره له اقتصادي پلوه طلایي کلونه وو. د بریکس په سرمشریزې کې تمه ده چې دوه نورو هیوادو ته د خپل نوي پرمختیايي دوی نور هیوادونو ته د خپل نوی پرمختیايي بانک ته پراختیا په اړه بحث وکړ. دا بانک په 2014 کال کې تاسیس شو او اصلي پانګه 500 میلیارډ ډالر ترسیږي. او د امریکا د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلر کلینټن د بریتانیا د حکومت پر روسي پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې دغه هیواد پر سیاستونو د روسي د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خبروي. د خبرونو پای
لپریبا ظاهر څخه مننه چې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه یوورو و وورول ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخه ته. د دې یو ساته خبرونې په راپورونو کې راځي چې په کابل کې یو موټر بم چاودنې و ملکیان وژلې دي. یو څارونکی بنسټ وایي په هیڅ صورت ورته د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات
دا هموری چی نن اتسلار مده چی دلوگر پا محمد آقی ولسوالی که پوزی عملیات رواندی. پا بحرانی موضوعات که هموری چی تاکل سوی در ترکی ولسمشر د امریکا له ولس مشر سره پر ځینو موضوعاتو په واشنگتن کې خبري وکړي. تر یوې بجې پورې د زهرو کاروان 19 پروګرام هم خبرو او اقتصادي خبرونه هم په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل په 15 امنیتي حوزه کې نن په یوه موټر بم چاودنه کې و ملکیان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي چې په دې پیښه کې لس ملکیان ټپیان سوي هم دي. اجمل تورمان دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات د دې څخه ورود د راپور په یو ژغ پیلېږي.
په کابل کې د نن سهار چاودنې د وژل شوي ورور ویر او ورته د خلکو د لاسایه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په دې چاودنه کې چې د یو تونس ډوله موټر په وسیله ترسره شوه و کسان وژل شوي او لس نور ټپیان شوي دي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر مسعود اندرابی نن په کابل کې وی غونډې ته وویل چې په وژل شویو کې یو ماشوم چې خونځي ته روان و هم شامل دی. دی وی دی او دی لسکلن ماشوم په ګډون چې خونځي ته روان وو کسان په دغه چاودنه کې وژل شوی. لس کسان ټپیان شوی چې د وی امنیتی کمپنۍ څلور ساتونکو هم پکې شامل دي. خو د پیخې عیني شاهدان سوې
دای محل دمی کوچا سیتفل شهید شده او از تفلکام که یکشون پدرشان هم دای رویدا زخمی شده.
تقریبا تعداد مردوار که ما دیدیم از 10 نفر زیاد بود که درس و افتاد. ما کردیم که فقط اون کسایی که دست پای میزد و را بالا کردیم زخمی را.
د کورنیو چارو وزارت د معلومات پر بنسټ دغه چاودنه نن سهار و نیمې بجې د 15 امنیتي او زی اړوند قصبی سیمه کې شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته ویلي چې وژل شوی او ټپیان ټول ملکیان دي. خو په خبرې په پیخه کې د بهرنۍ وګړو یو موټر هم زیانمن شوی دی. خو خاغلی رحیمی په دې اړه چې بهرنۍ وګړو ته هم په دغه چاودنه کې زیان رسیدلی کنه جزئیات ورنکړل. دی وی څنګه چې ظاهرا دیدل کیږي د دوی موټر ته زیان ډیر نه دی رسیدلی. خدا چې چا ته پکې مرګ ژوب لا وخت کنه دا معلومات هغوی شریکوي. خاغلی رحیمی په دې اړه هم جزئیات ورنکړل چې د بهرنیو وګړو دا موټر په کومې بهرنۍ ادارې پورې اړوند وو. د دغې پیښې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیسته. بله صالح صاحب
ډیر مننه د اجمل تورمن په راپور کې مو وردل چې نن په کابل کې په یو چاودنه کې و ملکیان وجل سوي دي او د کورونی چارو وزارت وایي چې په پیښه کې لس تنه نور ملکیان ټپیان سوي هم دي. نن څلرمه ده چې د لوګر د محمد اغې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د افغان ګډو ځواکونو عملیات روان دي او د چارواکو په خبره په دغو عملیاتو کې ځینې سیمې له وسلولو تصفیه سوي دي. نجیب الله الوخیل او په دې اړه نور تفصیل.
افغان ګډو ځواکونو د لوګر د محمد اغې ورسواری په مربوطاتو کې چانیز عملیات پیل کړی دي. د سه شنبه په ورځ د عملیاتو په سیمه کې د لوګر د ملي اردو د څلورمې لواء قمندان جنرال عبدالمتین حسن خیل آزادۍ راډیو ته ویل
د پلي کندارینا مونږ حرکت را کړی ده الا تر سروان خیلو پورې دا سهم پاکه کړله. دغه تندریک عملیات زمستاني عملیات دي، دا به دوام ولري. همداسې لکه په مداغه کې چې روان دي په نورو ولسوالیو کې به هم اجرات وشي، لکه د مداغې بعضې ساحې چې د سرخاو علاقه ده، برګ ده، زرغونشار ده، دا دوخیل دي، په دغو ساحو کې به دغه عملیات روان وي.
د څلرمې لواء قمندان په وینا چې هوایي ځواکونه هم د دوی د پلو سرتیرو او افسرانو ملتیا کوي.
هر ساحه چې د امنیت ملي لوري کوردینه شي هغه ساحې ته خامخا تیاره رسیږي که تجمو دي دشمنی بمبار پی کی او که بیا دشمن په ضعیف حالاتو کې بیا د موږ خپل پیاده قوه رسیږي هغه ساحې ته ځي.
د خلکو سره یوه مهمه اندېښنه دا ده چې افغان ځواکونه تر عملیاتو وروسته پاک شوي ساحې پرېږدي. په اړه یې د څلورمې لواء قمندان وویل
هغه نقاط چې اوړي موسم کې دښمن تر سو استفاده کوله هغه تم پلان نیولی دی چې په هغو ساحو کې موږ خپل قطعات جای په جای کړو، د څلورو ارګانو بیزونه جوړ کړو چې بیز کې به څلور ارګانه موجود وي، هغه ساحه به د کنترول لاندې ساتي تر څو پورې هلته دښمن بیا تعرق پیدا نه کړي.
د محمد اغې ولسوالۍ امنیه قمندان سمنوال محبالله منی چې د یاد ولسوالۍ په دینو زرغونخار آب بازک او اپاران سیمو که امنیتی گواخونو کچل وانه ده.
عملیات ما در ساحه دینو دیوالک فیلن در قلعه مزهی
زمون عملیات پا دینو دیوالک او اوز ده مزهی پا کلی که رواندی دا عملیات پا تو کلی تا هم غزه و مخالفین دوی تل گواخی او خلق نشی که ولی دا مخالفین پشتون که پا آزاده ندول خپل کاروبار تر سرگی هم دال عمل ده چه مگدل تا عملیات پیل کردی.
امی سبب شده که ما عملیات ایجا
د کابل لوګر لویلار چې په دې مسیر د پکتیا خوست او د پکتیکا د ځینو سیمو خلک هم ورباندې تګ او راتګ کوي. په دې وروستیو کې د ناامنیو د ګڼو پیښو او د حکومتي کسانو د وژلو او تښتولو شاهده ده. د دې لارې تر ټولو وروستۍ پیښه د تېرې پنجشنبې په ورځ د وسلوالو لوري د پکتیا د دریو قاضیانو او یو مامور وژل کېدل ول چې د دې لارې د امنیت په اړه یې حکومتي کسانو سره اندېښنې نورې هم زیاتې کړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په څو شیبو کې دا راپور خپرو چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنگټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. اوس د اقتصادي خبرونو د خپرېدو وار دی، له ناجیې سپې څخه اوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وای په تیر یو میاشت کې 298 متریک ټنه سوداګریزې توکي چین ته صادر شوې دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مشر جواد دبیر نن ازادي راډیو ته وویل په دغه توکو کې جلغوزي، انار، زعفران او طبي بوټي شامل دي چې د هوایی دهلیز له لارې بهر ته استول شوې دي. چین د افغانستان یو له لویو سوداګریزو شریکانو څخه دی چې افغان سوداګر د وارداتو تر څنګ د هوایی دهلیز له لارې ورته افغانی تولیدات صادروي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د ګمرکونو د قانون په تعدیل ټینګار کوي. د دې خونې د رهبرۍ پلاوی یو غړي خانجان الکوزینن ازادي راډیو ته وویل په دغه قانون کې ستونزو پراخ فساد ته زمینه برابره کړې ده.
دا د مراقبت سیار او دا د کمیشن کار او دا خبرې چې اصلي لوی فساد هم ډېر راوستلی دی.
خغلی الکوزی وای یاد قانون د بهرنیو هیوادونو د قوانینو لمخې جوړ شوی.
ګمرکاتو قانون ترین مشکل سره په خارج نه راغلی دی، دلته ترجمه شوی دی او د افغانستان په شرایطو باندې برابر نه دی. د افغانستان سطحه تا برابر ندی افغانستان کې چلويخ کال جنگ دی.
د یادونې وړ ده چې د ګمرکونو قانون د تعدیل طرحه ملي شورا ته استول شوی او ټاکل شوی چې د مالی او بودیجې کمیسون پر بحث او لازم تعدیلات راولي. او نن د کابل په شاهزاده سرای کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره داسې بدلیږي. یو امریکایي ډالر اته بیا افغاني څلور سلویښت پوله، یو روپۍ یورو شپږتیا افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاونډ سل افغاني شل پوله، یو سعودي ریال شل افغاني پنځه اتیا پوله، زر ایراني تومن شپږ افغاني اووه اتیا پوله، او زر پاکستاني روپۍ پنځه سوه افغاني.
دولس بجې او شپاړس دقیقې کیدونکې دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان امریکا ته تللی او تمه ده چې نن په واشنګټن کې له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. واشنګټن ته د ښاغلي اردوغان د سفر پر جزئیاتو له عصمت څاروان سره خبرې کوم چې په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. په پیل کې دا راته ووایاست چې د ښاغلي اردوغان د سفر اهمیت په څه کې دی؟
مننه صالح صاحب. اردوغان په داسې وخت کې امریکا ته تللی چې د سوریې په شمال ختیځ کې ترک ځواکونو د امریکا پر پلوي کورد ځواکونو برید وکړ، او پر دې مسأله د دواړو هیوادونو اړیکې چې لمخ کې هم له روسیې څخه د توغندوی سیستم درانیولو په سر ترنګلې وي، نورې هم اغیزمن شوې دي. رجب طیب اردوغان په خپله هم واشنگتن ته ترتګ مخکې د دوشنبه په ورځ د سفر په اړه په انقره کې وویل چې دا سفر په داسې وخت کې کوي چې د ترکیه او امریکا اړیکې ښه نه دي. ویل کېږي چې د ترکیه او ناټو ترمنځ چې ترکیه ریده اړیکې په تیرو اویا کلونو کې تر بل هر وخت زیاتې اغیزمن شوې دي. نو سالس له دې کبله ویلی شو چې دا سفر مهم دی.
څاروان صاحب، تر دې مخکې هم اردوغان امریکا ته سفر کړی وو، او فکر کوم چې تیر وار د سفر ځینې ستونزې زیاتې کړې. که څنګه
همداسې ده، د ترکیې ولسمشر تر دې مخکې په 2016 میلادي کال واشنگټن ته تللی و. هغه مهال د ده ساتونکو د کورد مظاهرچیانو پر یوې ډلې د ترکیې د سفیر کور ته نږدې حمله وکړه. دې مسالې هم حد اقل د رسنیو په ساته د ترکیه او امریکا اړیکې ډېرې له چیلنجونو سره مخامخ کړې. د دواړو هیوادونو اړیکې وروسته له دې مخ په خرابېدو شوې چې په ترکیه کې د ناکامی کورتا هڅه وشوه، او ورپسې ترکیه په امریکا کې د جلاوطن ترک مذهبي مشر فتح الله ګولن د ورسپارلو غوښتنه وکړه. نوموړی په امریکا کې جلا وطن و، بیا امریکا ورونه سپارو. ترکیه ډېر اصرار وکړ چې دا سړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي چې په ترکیه کې محاکمه کې. خو امریکا اسناد غوښتل او ترکیه شاید اسناد نه سوی برابرولی. د ترکیه حکومت ادعا لرله چې نوموړی په کودتا کې لاس لري او باید ور وسپارل شي. همداراز امریکا ترکیه ته د پنځه دېرش جنګي الوتکو له ورکولو ډاډه وکړه، ځکه چې امریکا او ناټو په دې اعتراض لري چې ترکیه له روسیې څخه دفاعي سیستم اخلي چې د ناټو له وسایلو او دفاعي سیستمونو سره جوړ نه راځي. دا هم د دوی د اختلاف یو بله موضوع وه.
ډېره مننه له عصمت څاروان څخه. مو اوریدل چې ټاکل سوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره پر ځینو موضوعاتو خبرې وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
بیا هم دا افغانستان دا ولسمشری انتخاباتو موضوع تعقیب و دا انتخاباتو درونتیا لپاره دا څارونکو بنسټونو شبکه وی په هیڅ صورت نور دا انتخاباتو دا لمرانه یو پایلو دا اعلان ځان ورته دا منلو وړ نده. دا دغه شبکی و غړی نن په یو کنفرانس کې د کمیشنرانو ترمنز درایو د بیا شمیرنې پر سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وباله. رحمت الله افغان دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات له ده څخه خبرو.
د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وای که د ځینو محلونو د رایو د بیا شمیرنې د یو شمیر انتخاباتي ټیمونو قناعت حاصل نسی، نورې ستونزې به رامنځته کړي. په عین حال کې دغه شبکې غړي عبدالله احمدي نن په کابل کې خبریالانو ته وویل دا ځل د لومړنیو پایلو د اعلان نقص ورته د منلو وړ نه دی.
تاخیر در اعلام نتیجه انتخابات به هیچ وجه قابل قبول نیست. یک اختلافات جدی بین اعضای کمیسیون است. کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات با هم اختلافات دارند و اختلافاتشان
آسیب میرسانه به روند بازشماری و روند اعلام نتایج انتخابات، ولی توقع ما از کمیسیون مستقل انتخاباتی است که با در نظر گرفتن قانون انتخابات به وظایف و صلاحیت‌های خود عمل بکنند تا هر چقدر بتوانند نتیجه مقدماتی انتخابات اعلام بکنند و مردم از سرگردانی نجات بتند.
بلخو د افغانستان د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې په دې اړه ویشلي نظرونه موجود وو. د دغه جرګې غړي همایون شهید زینن په عمومي غونډه کې وویل چې د رایو پایلو ځنډ په انتخاباتو باندې ناوړه اغیز اچوي او په دغه پروسه د خلکو باور ته زیان رسوي. خو د دغه جرګې بل غړي امیر حیدر افضلی وایي چې د انتخابات یو سیاسي پروسه ده، نو باید پکې له سرعت نه دقت زیات پام وسي. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په څلور دېرش ولایتونو کې د 3255 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پروسه پیل کړه. دغه کمیسیون وایي چې په یو شمېر ولایتونو کې دغه پروسه بشپړه سوې ده، خو په ځینو ولایتونو کې د یو شمېر انتخاباتي ټیمونو د مداخلې له امله ځنډول سوې. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه وسول له دویم انتخاباتي محل سره سم ټاکل سبي و چې لومړنۍ پایلې سبا اعلان شي، خو وروستۍ پایلې به د قوس په 15 نیټه اعلانېږي. که څه هم انتخابات خپلواک کمیسیون د دې نوي غوښتنې په اړه څه نه دی ویلي، خو د دغه کمیسیون رئیس تېرې ورځ په خبري ناسته کې د لومړنیو پایلو د اعلان د ځان له امله اندېښنه ښکاره کړې وه. سالی صاحب
ډېره مننه. د رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي چې د انتخاباتو د لومړنیو پایلو په اعلان کې ځنډ نور ورته د منلو وړ نه دی. په کابل کې ورځپاڼو تر ډېره د انس سقنی په ګډون د دریو طالب بندیانو د آزادېدو په تړاو لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ناجیه صاحبی ورته کتنه کوي.
ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي امریکا بالاخره انس حقانی او دوه نور همکارانی د بګرام له زندان څخه د دوو امریکایي استادانو په بدل کې آزاد کړل. وړاندې راغلی دا د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی، ځکه د اسیرانو په بدل کې د خطرناکو تروریستانو تبادله په هیڅ وجه جواز نه لري. ورځپاڼه لیکي حقانی شبکه د زرګونو بېګونه افغانانو د وژلو مسؤله ده او باید اعدام شوي وای. سرخط ندولتی و رسپانی لیکلی د زرګونو افغان قاتلانو په تړاو د دولت تر ټولو خطرناکه پریکړه. وړاندې په سر مقاله کې راغلی د افغانستان حکومت د طالب جنگیالیو د دریو خطرناکو غړیو په آزادولو سره یو ګواښونکی عمل پر ځای کړ چې دا به ناوړې پایلې ولري. د سر مقالې لیکوال لیکي که څه هم ولسمشر غنی ویلي دا پریکړه یې له نړیوالو شریکانو سره په مشورې او د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره کړي، خو په حقیقت کې داسې نه ده او د خلیزات په مشرۍ د سولې خبرو نتیجه ټولو ته جوته شوه چې هیڅ ډول اغیز نه لري. د سرمقالې لیکونکي په باور دا څرګنده ده چې د مسؤلیت دغه درون پیټی د حکومت په اوږو کې ښودل شو، او هغه هم داسې یو حکومت چې د سولې په هیڅ مذاکره کې سهیم نه و. سرمقالې لیکونکي پوښتنه کړي چې آیا په دغې پریکړې سره به سوله ټینګه شي؟ که چیرې د سولې د ټینګښت پر ځای وضعیت لا پسې کړکېچن شي، هغه مهال به ځواب ویونکي څوک وي؟ هېواد دولتي ورځپاڼې بیا د بندیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی. وړاندې راغلي دا د سولې تړلې دروازې پرانیزي او د امریکا او نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه د اروپایي ټولنې ملاتړ نور هم راجلبوي، او د ولسواکۍ د ارزښتونو د پیاوړي کولو لپاره به تر ډېره د افغانانو تر څنګ ولاړ وي. په سرمقاله کې راغلي د دې تبادلې لپاره لوړاندې خبرې شوې، او ولسمشر غنی هم له امریکا او نړیوالې ټولنې سره پرې مشورې کړې. او د سرمقاله لیکونکي په باور دا تبادله د سولې لپاره اړینه وه او دا د سولې لپاره په مشروع ډول ترسره شوې ده. د سرمقاله د لیکوال په باور د بندیانو په تبادلې سره به د سولې هڅې بیا پیل شي، او هیله ښودلې چې د دې ترڅنګ امریکا او نړیواله ټولنه د افغان ځواکونو ملاتړ او پیاوړي کولو لپاره لا پسې هڅې وکړي، او هغوی ښه وروزي او پر نویو وسلو او عصري هوایي پوځ یې سمبال کړي.
په هلمند کې د ښځینه پولیسو مراجعین ډیر خو تشکیل په دې وروستیو کې کم سوی دی. خلک او د امنیتي ادارو مسؤلان د ښځینه پولیسو موجودیت مهم ګڼي، خو د کورنۍ ستونزو تر څنګ کلتوري مسایل د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو د شمیر د کمیدو علتونه بلل کیږي. الیاس دی په لشکرګاه کې دغه سیو مرکز ته ورغلی او دغه راپور لري.
په د لشکرګا په ختیځ دروازه کې پولیس هر ورځ هغه موټر او تیرودونکو کسان تلاشي کوي چې د کندهار او نور ولایتونو ترڅنګ د ولسوالۍ څخه ښار ته ننوځي. د نارینه ترڅنګ شجینه پولیس هم هر ورځ دغه دروازې ته ځي او هغه شجی د تلاشي پرته ښار ته نه پرېږدي چې له دې دروازې تیریږي. تلاګوله د هلمند د څه باندې 50 نفریز شجینه پولیسو د ګروپ مشره ده. دا هم د نارینه پولیسو په چیر نږدې هر ورځ د اداري کارونو ترڅنګ تلاشي او یا د ځینو ځانګړو عملیاتو او نیونو ته ځي. په رتبه څارمنه ده. د ازادي راډیو ته وویل د تشکیل پراختیا ته اړتیا لري، ځکه هغه ښځې چې دوی ته د دندې دپاره مراجعه کوي نه سي شاملولی.
ډېر ښځې پوره دي او موږ ښځو ته جوابونه ورکوي او داسې حال دي، د ورځې 8 دانې 9 دانې 10 دانې راځي کومندانۍ ته چې موږ پولیسي کوو او موږ خپل موږ تعداد پوره دي او اضافه دي کم نه دي موږ په تشکیلان کې.
لکه چې ملي پولیس رامنځته شوي دي، په هلمند کې شپږ ښځینه پولیسي وژل شوي دي چې له دې جملې دوې یې مشرې یا کومندانانې دي. د لشکرګا په لویدیځه دروازه کې بیا دوې نورې پولیسي ګلسیکا او فوزیه چې د لشکرګا د پله پر سر ښځې تلاشي کوي وایي څو ځلې ځینې کسان د ښځو په چادرو کې نیولي دي. دوی خپل دنده موثره او د وطن لپاره خدمت بولي.
زموږ هر وخت داسې راګرو چې ته ومله طالبان دی یا په شخصي کې راونه دي یا ښځو په چادرو کې هر وخت تلاشي موږ کوو. موږ خو دغه لپاره نه ناست چې موږ د مخالفینو مخه نیولې ده. د مخالفینو لپاره دلیا ناست دغه وظیفه مو دغه مخالفینو لپاره ده. ډېر طالبان وسلوال دغه غواړي چې په چادرې کې راسي د ښځو په توګه ځانونه کېر کې هلمند ته زموږ افغانستان ته زیار ورسوي. څوک په څه رقم جامه کې راسي څوک په څه رقم جامه کې راسي نو موږ دا خدمت ته ولاړ یو موږ د پایه پورې کامیاب یو.
دوی وایي هلمند هم ناامنه دی او هم پکې کورنۍ او کلتوري ستونزې ډېرې دي، خو دوی توانېدلي دي چې د پولیسو په لیکو کې د دندې په خاطر خپلو کورنیو ته قناعت ورکړي. لشکرګا ته راتلونکي ښځې چې د ښځینه پولیسو لخوا تلاشي کېږي خوشحاله دي. دوی د نارینه پولیسو په لاس د ښځو تلاشي عیب بولي. د نهر سراج څخه لشکرګا ته راتلونکي دوی ښځې سرداره او شګوفه وایي د امنیتي ځواکونو په لیکو کې د ښځینه پولیسو پر موجودیت او د هغوی لخوا په تلاشي خوشحاله دي.
موږ د پولیس ډېر راضي ډېر خوشحاله یو چې دوی کلن د وطن ته ځي د کورو ته ځي تلاشي کوي. دا نارینه ښځې چې تلاشي وکړي که د ښځې پولیسي تلاشي وکړي او موږ ډېر خوشحاله یو په دې ښځو پولیسو باندې چې دوی خدمت کوي، موږ ته خدمت کوي، وطن ته خدمت کوي.
یعنې نو ساده پیسې چې ډېرې اقتصادې د ښځې او داری به خوندي پرده به خوندي ښځینه چې پولیسان چې پرده دغه کوي تلاشي کوي بېخي ښه ده.
ښځینه پولیسي او عادي د تلاشي د پوستو څخه تېرېدونکي ښځې په ګډه د ښځینه پولیسو د زیاتوالي غوښتنه کوي. که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د پولیسو په برخه کې ټول تشکیلات راکم شوي دي، خو د ښځینه پولیسو تشکیل ولې نه پراخه کیږي؟ د هلمند د امنیت امیر څارمن عبدالرحیم نورزی وایي د کورنیو چارو وزارت ته وړاندیز کړی دی خو جواب یې نه دی ترلاسه کړی. نورزی هم د ښځینه پولیسو رول مهم یاد کړ.
پولیسو کې چې د 350 ښځې موږ جلب جذب کړي دي، موږ سره دي دلته دغه دروازو د کور تلاشي او مثلا د ښار دروازې چې مثلا څلور دروازې دي په دې کې تلاشي کوي او موږ سره په عملیاتو کې چې کوم کور مشکوک یا دغه موږ دغه ښځو پولیس کوم ښکار اخو هلته کورونه ګر تلاشي کوي او تندخ کوي. نو موږ د مجاز پر دې باندې دغه چې نور د اوناسیا پولیس موږ دلته جلب کو نور بستونو کې ځای پر ځای کو.
دلته چې د امنیتي ستونزو له امله د نارینه لپاره دند په خاص ډول د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وظیفه خطرناکه ده، د ښځینه لپاره څو چند نور هم ستونزمنه ده چې د کور بهر کار وکړي او هم کورنۍ سنبال کړي. په هلمند کې ځینې ښځینه پولیسې د مجبوریت هم دې کار ته درېدلې دي. دوی د کور د مصارفو او نورو اړتیاو لپاره سرپرست نه لري، خپل کار کوي او هم اولادونو ته ډوډۍ برابروي.
ګڼو اوریدونکو اسمس نه راستولې دي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوبلی کې په همدې ولسوالۍ کې د ملکیانو مرګ ژوبل په زیاتېدو د باید چې مخې ونیول سي. رومل د کونړ نه لیکلي د طالبانو سره خبرې د وخت ضایع کېدل دي. خپلواک صاپې د لغمان له لشنګ ولسوالۍ لیکلي انتخاباتو کمیسون به د افغانانو د ستر انتظار ته کله د پایتک ایږدي. خان محمد اسلامیار د هلمند له نادلي ولسوالۍ لیکلي دا اوس د انتخاباتو خپلواک کمیسون دی که د خلکو تیرېستل دا کمیسون خپلواک نه دی ځکه چې پایلې نه اعلانوي. دي هدایت الله نگزاد د هلمند لشکرګالی کلی د ټاکنو خپلواک کمیسن څخه غواړي چې سبا د خیره ابتدایي نتیجه اعلان کړي حسنه چې د کاندیدانو ترمنځ ناندري هواد له بحران سره مخامخ کړي. عبد الواحد مدقق له لوګر نه لیکلی په لوګر ولایت کې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت فعالیت کمزوري سبب دی موږ یې له ستونزو سره مخامخ کړي یو دا مشکل دی حل سي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلی د بیسود ولسوالۍ اړوند په سمرخیلو سیمه کې د افغان بیسیم شبکه هیڅ کار نه کوي. طوفان سرکش د لوګر د ازري ولسوالۍ لیکلی ټول طالبان د ازري لارې پاکستان ته روان دي باید حکومت په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي. او بلال وفا د زابل شمولزو ولسوالۍ لیکلی د حقانی شبکې د دریو غړو په خوشي کېدو سره به ځانمرګي بریدونه ځکه زیات شي چې طالبان تر اوسه پورې حقیقي سولې ته تیار سوي نه دي. دا د پاکستان لوبه ده او طالبان دوی لوبوي. دولس نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناورو.
په کابل کې نن سهار د موټر بم چاودنې اوه ملکیان وژل. د کورنیو چارو د وزارت وایي نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه اوه بجې او 15 دقیقې د کابل د 15مې امنیتي حوزې مربوط د قصبې په سیمه کې سوې ده. په دې چاودنه کې لس تنه نور هم ټپیان سوي دي چې په ټپیانو کې څلور تنه بهرنیان دي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. ارګ د یوې اعلامې په خپرولو سره دا چاودنه په کلکه غندلې. د انتخاباتو د روڼتیا لپاره د څارونکو بنسټونو شبکه وایي په هیڅ صورت نور د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان ځنډ ورته د منلو وړ نه دی. د دغې شبکې غړي عبدالله احمدي نن په یوې خبري غونډه کې د کمیشنرانو ترمنځ د رایو د بیا شمېرنې په سر جنجال د انتخاباتي پروسې لپاره خطرناک وبله. تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي وو د ځینو ستونزو له کبله شاید دغه اعلان وځنډېږي. په ننګرهار کې پرون د کاسا زر پروژې په مسیر کې د ماینونو د موندلو او شنډولو چارې پیل شوې دي. د والی وین عطاالله خوګیرنی پرون ازادي راډیو ته وویل چې ماینونو د موندلو او شنډولو کار د جلال آباد له حتمي ناحیې پیل سو په کامې ګوشتې لالپورې او مومندري ولسوالیو کې به هم ترسره شي. تمه ده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن په واشنگټن کې د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وګوري. رجب طیب اردوغان پرون واشنگټن ته ولاړ. نوموړی په داسې وخت کې د امریکا متحده ایالاتونو ته سفر کوي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو اړیکې چې له اویا کلونو راهیسې شوې اوس کړکېچنې دي. نن په برازیل کې د بریکس په نوم د 15 نوي غوړیدونکو اقتصادي هیوادونو غونډه پرانستل کیږي. ټاکل شوی دی چې په دې دورتنې غونډه کې له نړۍ څخه د یو کور جوړېدو یا ګلوبلایزیشن ته نړیوال وهڅول سي. او د امریکا د جمهور ریاست د تیرو ټاکنو کاندید هیلری کلینټن د بریتانیا د حکومت پر وروستۍ پریکړه انتقاد وکړ. د بریتانیا حکومت پریکړه کړې چې دغه هیواد پر سیاستونو د روسیې د نفوذ په اړه پارلماني راپور به نه خپروي.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي راډیو اوریددي. او نورو خبرونو تفصيل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي. چادر سي دي ازادي راډیو ډاٹ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او ار جی. د ازادي راډیو د سر موضوع البته په ویب سایټ کې د سر موضوع د چی په کابل کې په یو موټر بم چاودنې کې وطن ملکیان وژل سوي او لستن نور ټاپیان سوي دي. په ویب سایټ کې بل مهمه موضوع دا ده چې د حقانی شبکې درې مهم غړي له زندان څخه خوشی سوي دي او ځینو سرچینو ویلي چې دوی قطر ته روان سوي دي. د ازادي راډیو په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خپریږي. په دې پروګرام کې د نشي موادو د کار کارونې او کاروبار پر زیانونو خبرې سوي دي.
د زهرو کاروان